هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې، په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال له هغه افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي اوس بند پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هېواد ته ستانه شي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال له هغه افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي او وسپن پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هېواد ته ستانه شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ماښام اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې پوله به د تشدو د دوو ورځو لپاره نن او سبا د هغه کسانو پر مخ پرانیستې وي چې ویزې لري او د پولې یوې یا بلې غاړې ته ایسار دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال په افغانانو ټینګار کړی، په ځانګړې توګه په هغه افغانانو چې د پولې اغاړه په قبایلي سیمو کې بند پاتې دي، چې له دې فرصت نه د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د ستانه شي. ښاغلی رضا خلوال پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي، له پاکستاني مقاماتو سره د لارو د پرانیستو پر سر له کومه موافقه نه ده شوې، خو اسلام آباد نن او سبا هغه کسانو ته چې په ویزو راغلي او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي لارې پرانیزي. د افغانستان سفیر ویلي صافي هوایي شرکت چمتووالی ښودلی و چې تیار دی د کوټي او پیښور څخه په ځانګړو پروازونو کې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري او وسلته ایسار دي انتقال کړي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو راپدې خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني شوې او پاکستان د همدې وضعیت له مخې د تورخم او چمن پولې تړلې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو له لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وښي. د لوګر د امنیه قمندان عصمت الله علیزی وایي وسلوال په هغو ولایتونو کې د زیات فعالیت هڅه کوي چې کابل ته نږدې پراته دي.
دښمن مخه ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل نه امن وښي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي، حالته دوی خپل فشار اچولی دی.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشان بیا د لوګر د نامنیو لوی سبب په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو داډو او مرکزونو نشټوالی بولي. د ولایتي شورا غړي وایي افغان ځواکونه وخت نه وخت په لوګر کې په لوی لګښت عملیات کوي، خو په تصفیه شوو سیمو کې نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په مرکزی او شمالي سیمو کې د فعالیت لپاره د دولت وسلوال مخالفان د لوګر له امنو سیمو د تګ راتګ لپاره کار اخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. د ډونالډ ټرمپ د پرونی فرمان له مخې د هغو اوو اسلامي هیوادونو لیست څخه چې اتبای تر نوي ورځو امریکا ته له سفر منع شوي د عراق نوم ایستل شوی. د ولسمشر ټرمپ په اولنی فرمان کې عراق، سومالیا، یمن، لیبیا، سودان، ایران او سوریه هغه و اسلامي هیوادونه یاد شوي وو چې اتبای په موقت ډول امریکا ته لورتګ منع شوي وو. د عراق حکومت د سپینې ماڼۍ له دې ګام هرکلی کړی او هغه یو مثبت پیغام بللی چې عراق یې له دې لسته ایستلی. د امریکا فدرالي قاضیانو د متحده ایالاتو د ولسمشر د پخانی فرمان د عملي کېدو مخه نیولې وه. په نوي لاسلیک شوي فرمان کې هغه کسان امریکا ته له سفر منع شوي نه دي چې له مخکېنه معتبرې ویزې، ګرین کارډونه یا د امریکا دایمي ویزې ولري. ټاکل شوی ده چې د ډونالډ ټرمپ دا نوی فرمان د روانې میاشتې له 16 نیټې عملي بڼه غوره کړي. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمېر ایراني جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواک د یوې کښتۍ مخه ونیوله او هغه یې اړ کړه چې خپل مسیر بدل کړي. یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبرې اژانس ویلي دا پېښه د مارچ په 4 نیټه شوې چې په ترڅ کې د ایران یو شمېر وړې کښتۍ امریکایي کښتۍ شاوخوا د 100 مترو په واټن نږدې شوې وه. امریکایي چارواکو د ایران د سمندري ځواک د عمل غیر مسؤول او غیر مسلکي بللې. د امریکا د پوځ د کښتۍ په داسې وسایلو مجهزه ده چې په سمندر کې د مزایلو او راکټونو د ویشتلو په اړه مخکې معلومات برابرولی شي. د ترکیه رسنۍ وایي په دې هیواد کې د روسي سفیر اندري کارلوف د وشل کېدو په تړاو یو روسي خزنه ول شوې. رسنۍ پرون د ترکیه د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړ چې د 33 کلنه یکاترینا بی په انقره کې نیول شوې ده. خدا چې د روسي خزه کله نیول شوې او په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویل شوې. ترکی چارواکي وایي پر یکاترینا شک دی چې له پولیس افسر مولود سره یې چې د روسي سفیر په ډزو وژه اړیکه لرله. د پولیسو دې افسر چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو په انقره کې د روسیې په کلتوري مرکز کې سفیر اندري کارلوف د تومانچې په ډزو وژه او هله په هیر نکړې شعارونه یې ورکړل. د ترکیې پولیسو تر دې مخکې په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو په تړاو د څلورو مشکوک کسانو چې د پولیسو یو افسر هم پکې دی د نیولو خبر ورکړل. د روسیې د بشري حقونو د مخکښ ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسي چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محاکمه نه شي په روسیه کې شکنجه نه بندیږي. ایګور کلایپن پرون د ازادي راډیو د کرنټ ټایم تلویزیوني پروګرام ته وویل د پولیسو په مرکزونو کې به هغه مهال شکنجه بنده شي چې ساتونکي او افسران یې په محکمو کې محکوم شي. نوموړي له زندان څخه په تېره فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الداردادین خوشي کېدو ته په اشاره وویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه ښیي بلکې دا دین خوشي کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه د مقاومت نتیجه وه. د روسیې د بشري حقونو د ان جی او مشر ایګور ګولفان وایي اکثریت په دې باور دی چې سیستم نور درک کړی و چې دا دین د شکنجې له لارې نشي ځپل کېدی. نو همدې ته په پام سره د هغه د خوشي کولو پریکړه وکړه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خپرونه کې د خپرونې ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له هغې څو رپورټونه لرو. د ماشومانو د حقونو مدافع ډله وایي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته سخت زیان رسولی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي وسلوالو ډلو د روغتونونو او کلینیکونو په نښه کولو او د صحي پرسونل په ویرولو او ځورولو سره د افغانستان لا دمخه کمزوری روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کړی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروړي.
د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیایي تاسیسات په موقت او یا دایمي توګه تړل کېدو ته اړ کړي دي. صحي مرکزونه یې له منځه وړي، امبولانسونه او روغتیایي سامان آلات غلا او چور کړي دي. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې د دوشنبه پر خپور شو غراس د وسلوالو لخوا د روغتیایي کارکوونکو د ګواښلو، ځورولو او بندي کولو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې له روغتیایي کارکوونکو او عامو خلکو سره د مرکو له مخې خپل راپورت چمتو کړی. راپور په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د شمیرو له مخې وایي یوازې په تېر یو کال کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي تاسیساتو او صحي کارکوونکو پورې اړوند 119 پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د یاد سازمان راپور وایي روغتیایي سکتور او صحي کارکوونکو ته 95 پیښ شوي زیانونه او ګواښونه د وسلوالو طالبانو او داعش لخوا دي او په 30 مواردو کې بیا مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې د افغانستان د جګړې پر ټولو خواو غږ کړی دی چې پر روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو بریدونه بند کړي. راپور زیاتوي دې ته په پام سره چې د امریکا د تخمین له مخې افغان حکومت د دې هیواد 60% کې کنټرول په لاس کې لري، په هغو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ګران دي چې له سترو ښارونو د باندې پرتې دي. د بشري حقونو د سازمان وایي له دې وضعیت څخه هغه 1.4 میلیونه وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 40% کې لوړه شوې ده او په جګړو او ناامنیو کې د ژوبلو ماشومانو فیصدي 40% کې زیاته شوې ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ماښام اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې پوله به یوازې د دوو ورځو لپاره نن او سبا د هغه کسانو پر مخ پرانستې وي چې ویزې لري او د پولې بلې غاړې ته ایسار دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له دې موقع په استفادې د پاکستان ته په سفر تللو افغانانو باندې غږ کړی چې نن او سبا ورځ دې خپل هیواد ته ستانه شي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د فبروري پر شپاړسمه د تړل سوي پولې د بشپړې پرانستنې اعلان لا نه دی سوی، خو د هغو کسانو لپاره به نن سې شنبه او سبا چهارشنبه پرانستې وي چې ویزې لري او دواړو غاړو ته د پولې پرانستو په انتظار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لویې دروازې د هغو کسانو لپاره پرانستل کېږي چې په ویزه یوې بلې خواته اوښتې دي او خپلو هیوادونو ته ستنېدل غواړي. په بهرنیو چارو کې د صدراعظم نواز شریف سلا کار سرتا جازیز تیر ماشام په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ته ټلیفون کړی او د پولې د پرانستل کېدو له پریکړې خبر کړی دی. افغان سفیر زاخلوال په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان حکومت د مارچ پر 8مه او 8مه د هغو مسافرو لپاره د پولې پرانستو موافقه کړې چې په پاسپورټونو او ویزو پاکستان ته راغلي او دلته بند پاتې دي. ښاغلي زاخلوال ویلي چې د تورخم او سپین بولدک د لویو لارو د عادي او بشپړې پرانستنې په اړه لا د پاکستان له حکومت مثبتې نتیجې ته نه دی رسېدلی، خو پاکستان ته په ویزه راغلیو افغان مسافرو باندې غږ کړی چې له موقع څخه په ګټې اخیستنې د تیاری وکړي او د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د خپل هیواد ته ستانه سي. ډاکټر عمر زاخلوال د افغانستان د صافی هوایي شرکت مننه کړې چې وایي ورسره یې ژمنه کړې که پاکستان پوله په دوو ورځو کې نه پرانیسته نو آماده دی چې په پاکستان کې د ایسارو افغانانو خپل هیواد ته د هوا له لارې په لېږدولو کې مرسته وکړي، خو وایي اوس چې پوله د دوو ورځو لپاره ورته پرانیستل کېږي نو دم ګړی اړتیا نسته چې د هوا له لارې انتقال کړي، خو که اړتیا پیښه سوه بیا به هم ژغ پر وکړي. بل لور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله د څارنې کلک انتظام نه وي سوی، دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ وي. خواجه آصف د دوشنبه په ورځ مرکزي پارلمان ته په وینا کې د پولې د تړل کېدو په دفاع کې وویل چې که ترهګرۍ خاورې ته راوړي او په سلګونو خلک وژني نو حکومت او پوځ یې حق لري چې افغانستان سره خپل ګډ پوله وتړي. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او تجارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې تړل غندلي چې وایي دا د دغو دواړو هیوادونو د خلکو او تجارت په وړاندې بېله خنډ اچولو بله ګټه نشي لرلی، خو مرکزي حکومت او پاکستاني پوځ لا هم د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی او پوله به د هر ډول تجارت لپاره تر ناڅرګندې مودې تړلې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې نسخه لاسلیک کړه. دا د فرمان له مخې د شپږو اسلامي هیوادونو ادبا په موقت ډول امریکا ته له داخلېدو منع کیږي. مخکې له دې نه چې ازادۍ راډیوي مجله درته خبره کړو، په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان نوې بڼه لاسلیک کړې ده. د دې فرمان له مخې د شپږو اسلامي هیوادونو یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان اتباعو ته تر نوي ورځو پورې د امریکا د ویزو ورکول زندگی. خو د دې شپږو هیوادونو هغه ادبا چې له وړاندې معتبرې ویزې ترلاسه کړې دي متحده ایالاتو ته سفر کولی شي. دا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان له مخې چې د روانې مارچ میاشت له 14 نیټې عملي بڼه غوره کوي، د امریکا د مهاجرت پروګرام هم د 120 ورځو لپاره ځنډیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 20 نیټه د کډوالۍ پړه په خپل لومړني فرمان کې د عراق په ګډون د وو اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له داخلېدو منع وګرځول. خو د متحده ایالاتو فدرالي قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په نوي فرمان کې چې پرون لاسلیک شو، امریکا ته د عراقي اتباعو پر داخلېدو لګول شوی بندیز لرې شوی دی. د سپینې ماڼۍ په دې فرمان کې هغه بهرنیان شامل نه دي چې ګرین کارډونه او یا د متحده ایالاتو دایمي ویزې لري. ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د امریکا د ملي امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ په اړه د فرمان اړین دی. خود ډونالډ ټرمپ منتقدانو بیا نوموړی په طبیعي تورن کړی دی، څه چې سپینه ماڼۍ یې ردوي. اخوا بیا د عراق حکومت د دې هیواد پر اتباعو امریکا د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د عراق حکومت ویلي د سپینې ماڼۍ دا ګام په داسې حال کې یو مثبت پیغام دی چې عراقي او امریکایي ځواکونه په ګډه د داعش پر ضد جګړه کوي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اجانسونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارتونو د فشار په نتیجه کې امریکا ته د عراقیانو پر سفر لګېدلی بندیز لرې شوی دی. دا ولسمشر ټرمپ لومړنی فرمان عراقیان په غوسه کړی وو او د دې هیواد پارلمان یې اړ کړ چې عراق ته د امریکایي وګړو پر سفر د بندیز غوښتنه وکړي. خو د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د هیواد ته د امریکایي اتباعو پر سفر د بندیز لګول غوښتنه ونه منله.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او کرکتون کې قیصر اپریدی سره د پښتو اوسنی شعر او کرکتنې په باره کې مرکه اورئ.
نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو، هر یو سړی پکې آزاد دی.
زبی الله احساس مول خپل نویو چاپ شویو کتابونو خبروي.
په دوه ټوکونو کې دی زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم دی زما پښتنې ادبي مرکه.
لنډ حکایت د عدالت څخه یو شعر که وخت او نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د کب د میاشتې په لسمه نیټه تحفت القادریه کتاب په هغه غونډه کې چې د ترکیې د تیکا بنسټ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه افغانستان ته وسپارل شو. تحفت القادریه کتاب د عبدالقادر ګیلانی په صفتونو کې افغان لیکوال ابن منیر لیکلی او دوه کاله لمخه ترک ډیپلومات ډاکټر سینان ایهان د ترکیې په یو کتاب پلورنځي کې موندلی و. د کتاب د سپارلو په مراسمو کې د جمهور رئیس پیغام د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار لال پاچا آزمون ولوس. د جمهور رئیس په پیغام کې د کتاب د سپارلو په خاطر مننه شوي او ویل شوي چې تحفت القادریه کتاب د پښتو تاریخ او ادبیاتو یو بډای او بارزښته کتاب دی. تحفت القادریه چې د 1922 او 1923 کلونو ترمن په پښتو ژبه لیکل شوی د قادریه طریقې په اړه مهم اثر دی چې په افغانستان کې بزرګونه پیروان لري. کامیراوی شرکت د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره مرسته کوي. د کامیراوی شرکت د پرمختیايي څانګې مسول رامین یورش ویلي ژورنالیستان د ټولنې سترګې او څراغ دي او کامیر د هغو ژورنالیستانو په خدمت کې دی چې د صندوق غړیتوب لري. کامیراوی شرکت غواړي له هغو ژورنالیستانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف له مخې مرسته وکړي. د روان دی 1999 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اژان د خبر له مخې په غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي معینیت لخوا جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې په فرهنګي معینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي او دغه شان داسې سیمه او ځای دی د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي او په ځینو سیمو کې تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال زبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
قدرمنو اوریدونکو، په تازګۍ سره د ښاغلي احساس څلور کتابونه چاپ شوي چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نامه لاندې یو کتاب دی. بل زما پښتنې دي چې ادبي مرکې دي. دویم کتاب یې هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده. او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له ښاغلي احساس سره خبرو ته راغلي وو. په سر کې احساس صاحب دا راته وویل چې څنګه سبب شولا دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړی.
لتیرو څو کلونو د زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کمی مجلې چې موږ چاپولې هغه ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدله او په هغه به د لیکلو اړتیا وه ویبپاڼو ته ورځپاڼو ته، نو دا هماغه لیکنې وي بېلابېلې پرتې وي. ملګري دې خیر ویسي په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده دوی وغوښتل چې زما وروستني کتابونه چاپ کړي، نو بیا د هغوی په وړاندیز دغه څلور کتابونه مور ولېږل او کور یې ودان چې چاپ یې کړ.
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه که خبرې وکړو، تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته داسې لږ څه نږدې دي، فکر کوم مرکو ته ځانګړې شوې دي، په دې اړه چې څه انګیزه سبب شوه چې تاسو خپلې مرکې بېرته راژوندۍ کړې او د کتاب په بڼه یې خلکو ته وړاندې کړې؟
دغه کتاب تقریبا دواړه یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دي، زما پوښتنې سیاسي مرکه او بل هم د زما پوښتنې ادبی مرکه. دغه دواړو کتابونو کې تقریبا په دې سیاسي مرکو کې د هواد لبیلابیلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لبیلابیلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکې شوې دي، او دغه مرکه ډیرای د پسرلی مجلې او د پاره شوې په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله، او ورسره په څنګ کې زما پوښتنې ادبی مرکه دان د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیری مرکه همدغه دي کې د شپون صاحب سره، د کاروان صاحب سره، غزنفر صاحب سره، سمیم صاحب دی، ډاکټر اکبر اکبر دی، یو دوه درې هنري مرکه هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوې دي. نو دغه مرکه هم زموږ شماله د خبرېدونکو پرخ مجلې د پاره لتیرو لسو کلنو پوغدو کې ما کړې وینو، په اخر کې ومه غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ګټه واخلي.
پساس عبدالتا ما سره یو بل کتاب دی، شمال او شمال پښتانه، په دې کې کومې مقالې په ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی دا چې له دې ډېر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتنو په اړه دا کتاب چاپ کړی؟
بالکل، دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د دې نور غوندې ده. دغه مقالې تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د دیار لسو اتاتیم کې دا ورستۍ مقاله به هم دغه 95 کال کې وي. که زه ووایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت، سیاسي حالت، فرهنګي حالت، د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی. دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوی دي، ځنې د ویپانو د پاره شوی، ځنې د ورسپانو د پاره د کالمونو په توګه چاغوي غوښتنه کړې ده، وخت نا وخت ورته لیکل شوی دي. نو په یو ضرورت مې په دې هم حس کړ چې له شماله په ځانګړې توګه په پښتو ژبه د ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال مشتي وي او دلته اوسېدلي وي موږ کم لرو، نو ما لږ زړه وکړ چې دغه شروع وکړو. ځینې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته، هغوی هم خپل لیکلې مقالې چې بېلابېلې دي او هغه ارزښت لري، یو ډول تاریخي ارزښت لري، د دغې سیمې د حالاتو سره تړاو لري، دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسیږي.
اصلي موضوع چې تاسو ډېر پر اڅخېدلې په دې کتاب کې کوم اړخ دی پښتنو په شمال کې؟
ډېر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکی باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړې توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور ویښتابه ته یو ضرورت لرو، او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي د ځوانانو لاره. موږ باید په خپل ژوند باندې لسره خپل ژوند ته یو نوې تعریف وټاکو او لدې لاره وړاندې لاړ شو. ډیری مقالې د شمال مشت پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیر شوې دي. مثال د خبرې زیو بیل غوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیر اشاره دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي، خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته د شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي. دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده، د حل لارې تر یو ځایه پورې ښودل شوې دي چې ولې علت چې شی دی، زموږ مجبوریتونه چې شی دي، زموږ پر وړاندې خنډونه چې شی دي، او کومې لارې دي چې موږ باید په هغو سیاسي لارو باندې حرکت وکړو ترسو دغه تشړک کو دا بحث نشته
احساس صاحب افغانستان د کورنۍ او بهرنی کړکېش ترمنځ دا کتاب صدا سے فکر کوم چې ډیر پراخ لیکل شوی دی یوازې شمال ته ځانګړی نه دی او شاید مواد هم د غنور کتابونو په شان نه وي پدې کې شاید لیکنه تازه وي خو ډیرې پدې کتاب کې کوم مسائل
څرګند دي دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص په شمال پاړه پکې پیس نشته په ټول د ټول افغانستان د روان سیاست پاړه پکې بحث دی دا هم بیلا بیلی مقالی دی او په دې مقالو کې لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری افغانستان د کورنی او بهرنی کړکېش ترمنځ په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیره لسیزه کې د افغانستان کورنی سیاست ته پکې بیلا بیلو مقالو کې کتنه شوې ده د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې هغه د سیمې کمی اړیکې چې دی مثال موږ له ګاونډیو هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو کم کم وخت مونږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامی یرغلونه کړي او څه ډول کړي ولې کړي دي ورسره ځینې اشاره پکې منځنۍ اسیا ته شوې دي داغو هیوادونو ته شوې دي داغو هیوادونو تاثیر د افغانستان پر روانو حالاتو باندې چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري او دغه دلچسپي ریخه یا تار ولې منځنۍ اسیا ته په اقتصادي لحاظ باندې راوځي
احساس مرکه وګدنه شي او د خبرونه وختم کم دی یو پختنه د مطرح کی چې په دې ورستیو کې پستاسو شيري ټولګنی دي چاپ شي په خام ډېر شيري ټولګي چاپېدل او تاسو ویل کیږي یا تاسو تر سترګو کې چې تاسو د شیر څخه یو څه فاصله نیولې ولې دلیل په څه کې
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړ نشي چې کله سړی اوزګار وي نو شیر لیکي چې اوزګار نه وي نو شیر نه لیکي نه زما د هغه په نوم یو شيري ټولګه چاپ شوې ده له دغو څلورو کتابونو مخ کې هم پنځه کتابونه چاپ شوي و چې هغو کې یوه شعري ټولګه وه اوس مې هم یو څلور پنځه کتابونه نور چاپ ته چمتو دي او هغو کې یو کتاب شعري ټولګه دی هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي نو انشاءالله چې ډېر زر به هغه هم چاپ شي هو دا په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کیږي او ډیر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډیر بوخت یو خو شعر شته شعر سره علاقه لرم او تر دې چې د عشق او د مینې تر حدا پورې ودا روان وي
به تاسو په خبرونه کې موږ حضور څخه یو نړۍ مننه
کور ودان خیر وسی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه وري
په دې نقل کې چې اوسې وګم جبار خیل ولې د نقلی و کرکټر برګی کاغې ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوې چې ځواب نه ورته لري کاغې ته ورته کانه خای لډیرو کسانو سره شوې وي مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوې نقل مو یو ځل بیا غوړ ته بولی او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډې و نه وهو
هند خلکو یو حکایت او ونه بو یو وخت یو کاغی وا او دی کاغی دی وی هڅ کې ونی په سر باندې زاله لرله دا په دې نو خبره چې د ونی په بیه کې یو سوره ده او په دې سوره کې منګره ماروسی نو په زاله کې هغه یو چولې یو ورځ چې کاغه یو تلی و منګولی زاله ته ور وخوت او د هغه یو په خوړلو یې شروع وکړه او چې ورسته یې هغه یې خوړله کاغه را ورسید کاغه چې ولیدل چې ټولې هغه یې منګور ختم کړې دي نو سر یې د درناوي په دوت ورته ټیټ کړ وې ویل صاحب زه ډیره خپه شوم چې تاسو می وګی د هغه یو خوړلو ته مجبور ولیدئ تاسی وس خپل سوري تستانه شي زاله را پریږدي زما در سره واده ده چې هر ورځ به د خپلو راټول کړیو خوړو یو برخه تاسی ته وړاندې کوم منګور ته غوسه ورغله د چې کاغی او کارغان تر ځان ټیټ کړل د کاغی خبرې به به ثواب لاله ورته وی ویل چټی چټی مکا کیګه ټول ورځ په چټاله یو کې ګرځي او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوي ما ته چې پاک تازه خوړه را رسیږي په هغو ناولو خوړو ولې ژبه کېږدم چې تا په مخو کې نیولې او را وړې وي کاغه یې د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې هېڅ یې ونه ویل خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکې د کور باغ له پاسه تاویده او لاندې یې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانستې کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی و په مخوکه کې ونیول او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې آن د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې یې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي، نو بنګړۍ یې د منګور په سوړی کې واچاوه او په خپله ځالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړی ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بی هوش شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری مړ وموند. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل، ویې ویل: منګور زموږ ملګری وژلی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړي ته لاس اوږد کړی و. ملکې وویل: موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بیوسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده. منګری مار وبښل شو او مړی د ملکې د ماڼۍ پر دیوال باندې راوځړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوته چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساساوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډیره تکړه چلباسه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادېدې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شېبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ورپیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې یې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
افغانانو ترمن چې لالوتونکو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د مني تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي، توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د مني تر پایه همدلته پایي او د ژمي په راتګ سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا د پسرلی په نن سبا کې دی د دې موسم سندر بول مارغه ته زموږ همکار فریبا ظاهر دا دله څګزی او شعر دکلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو.
یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، مودې وسوې و موږ ته نه راګوري توتکۍ، علت به یې سیاده وی به څه کي ستا په اند، علت به یې سیاده وی به څه کي ستا په اند، چې تللي دي راغلي نه دي نورې توتکۍ. انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، انځور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور، ولمر ته به وي ناستې که په سیورې توتکۍ. هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای، هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای، معماری دي د ځالو په زړه پورې توتکۍ. عادله عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت، عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت، هیڅ پوه نه سو چې ولاړې په کوم لوري توتکۍ. یادیږی مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ، مودې وسوې و موږ ته نه راګوري توتکۍ.
کتون که یو شاعر قیصر اپریدای وای تنقید کرا او کټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت ټاکی. قیصر اپریدای په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کره کتون کې دی. تر اوسه د شعرونو درې ټولګي او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر اپریدای دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسنی شعر کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، کاغه پر شاعري کېدل، کاغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال وو، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کومې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د هیواد سر سر زمون سوچونه یوزه کول شي نو هغه دغه نه دغه ټولنه چوي دا کاسر وي جرسه د بی جرګه په هغه وخت کې چې کله بچا خان کاسر ژوند دی او طاهر پریدي صاحب او زه او ریاست تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي مونږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرسه د بی جرګه دغه قیام عملی کړ چې دلته به صرف د مشاهیرو خبره نه وي یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه زمونږ ادب زمونږ شاعر زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي په سیالۍ کې ودرولی شي یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته چې دي ضعیفې دي کمزورې دي که هغه په افغانستان وي که هغه سویلي پښتونخوا کې وي که هغه په پښتونخوا کې دي د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قایموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه سیز و چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل نو زمونږ د اجلاسونو او زمونږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو شخصي لحاظ به مونږ نه کولو بلکې تنقیدی حقایق څه شی دي تخلیقي حقایق څه شی دي د لیک لوست تقاضی څه دي د ژبې تقاضی څه دي په دې تناظر کې مونږ په یو بل باندې تنقید کولو او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه و تړلې چې مونږ د پټ یا پنا د یو بل په تنقید باندې خفه شو د یو بل نه یا د خفګان اظهار دی وکړو یا مثلا په زړه کې داسې یو خبره واچوو ځکه چې مونږ عزم داول همدغسې په صفا نیت سره کړی و نو هغه د تنقید هغه انداز زمونږ هغه رویې زمونږ هغه عزم دا یو ښه صورتحال په خپله زمونږ په جوله کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړی مثلا غزلې مو ولیکلی شولې طاهر صاحب خود افسانې سره د مخکې نه وابسته و خو زه دا ګڼم چې د جرس د بي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې که د تنوع په بنیاد ورته ګورې که د معیار په بنیاد ورته ګورې د هغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا دریاست تسلیم زمونږ میدان چې و هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو تخلیقاتو ته ګورو بیا سټیج بای سټیج مرحلهوار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی پرمختګ مو کړی دی هغې ته چې زه ګورم نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس د بی جرګې ده او د جرس د بی جرګې دغه اجلاسونو ده او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دا عزم او دا ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر پریدي صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله ښایي مثال یې موږ په ټولو پښتونخوا کې په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نومونه تاسو مخامخ یاست تاسو غزل او د ریاست تسلیم صاحب غزل هغسې غزل ده چې له دې ځایه په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېره رڼا اخیستې ده او د هغوی غزلونه سړی ویلی سي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا دغه تنقیدی غونډو بهیر ډېر ورو سوی دی علت یې څه دی؟
جی بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده. وړمبۍ خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی د هغه مسله چې دغه معاش ته معاش ظاهره د روزګار مسله ده نو دلته کې څه مسلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلې د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کېږي چې هغه دی بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمۍ هم کولې او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت ست لارلو اوس مخه تعالات داسې را پیښوي چې زه ګورم او سترګي غړوم ما ته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري او دا ګڼم چې په هغه وخت کې کچا په مثلا یو روزګار کول اوس زه داسې کسان په کې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکې غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی او چې متاثره کړی دی نو هغه اکټیویټیز یا سرگرمی چی دی هغه هم ورسره متاثره شوی دی. دویمه خبره به زه دا وکړم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل ته رانږدې کړي دي، نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبۍ په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم، نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، سه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزورې شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم، ما سره ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې مې یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالات ورد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي څیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کیږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده، خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تلي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي. هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، داسې څیزونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان یو، نو په دې سست قدمو کې وروستو په سست قدم روان یو، یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ ورخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو، نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې څیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی، د تنقید لپاره اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې څیزونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، د تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، ته بل میدان ته واوړې دی، تا معیارات بدل کړ دا دی. اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادي خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کیږي، او چې دا غلطۍ کیږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساينس دی، او د ساينس وظیفه بیا کچری مونږ په صحیح مانو کې وپیژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو مونږ به وګورو چې د ساينسي تنقید شکل داسې اړو جوړیږي نه چې مونږ د ارومرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د مونږ د یوې فنپارې بد وایو هغې، بلکې بنیادی سیز دا دی چې د ساینسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه څه شی راوستلی شو، په دې فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې مونږ هغه استخراج کولی شو او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولی شو چې د فنپارې بنیادی قدر دا قدر دی. نو تر څو پورې چې د یوې فنپارې نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې که یوې فنپارې مونږ ته قدر راکولی شو او مونږ هغه خلکو ته د ثبوت په طور پیش کولی شو، نو مونږ دا ویلی شو چې یو دا فنپاره ده، دا یې قدر دی او دا د دې فنپارې صفت دی. که یوې فنپارې مونږ ته قدر نه شو راکولی، نو چې څنګه زما سوزون چې دې فنپاره کې یو قدر نشته، دغسې بار یو سړی دغه فنپارې خالق به پخپله هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته دی. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد هم شي، نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي، نه د یو نه نه د بل نه. خو ته ګورې که په لیکنو کې وي که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې مونږ یو بل تختې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو، د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي غوندې شی جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي همدغه ده. او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولی، بلکې ډېره په مزه مزه کوي، یاړو کوي.
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید مانا د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصورې لیکنې کرا او کوټه معلومول. څه فکر کوي تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه؟ پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه.
اصل کې اول خو دا کرا او کوټه چې دی د دې دو لفظونو دا ترکیب چې دی په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کرا څه ته وایي او کوټه څه ته وایي. که نه ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپارې سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده. زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی. اوس دلته دا کرا لفظ چې دی دا خپل امانت دلته پیدا کوي، د هغې فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو استخراج کو، مونږ دا ویلی شو چې دلته کې دا فنپاره چې دا کارا شو. زما په نیز د کارا مطلب همدغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د ارو مرو د یوې فنپارې غیبت وکړو فلانې وکړو، دا ثانوي غونې خبرې، بلکې ثانوي هم نه دي. زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی نو هغه همدغومره دی چې کوم د فنپارې د قدر استخراج په باره کې ما خبره وکړه. او په دې کې دا کارا ټکی چې دی دا هم دلته زه دخیل ګڼم. دا کوټه چې ده کارا سره چې دا کوټه لګولی شوی دی، زما په نیز د دې ضرورت هم نشته دی.
بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آیا نړیوالې چې د تنقید کومې تیوري دي په پښتو ادب کې په هغه برخه کې څه کار شوی دی که نه؟ په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی، اگر چې لیکنې پکې شوي، کتابونه پکې چاپ شوي دي. او بیا کچېرې د خړپوڅ په حالت کې وي، نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کمکی دی، ماشوم دی، د هغه نه مونږ بیا دا توقع څنګه لرلی شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوي دي، دبستانونه متعارف شوي دي، آیا هغه به دلته راغلي وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی؟ زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسېدلي دي. اول ته که دا دبستانونه قائم شوي دي، نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضروریاتو تر مخه، د وخت د ضروریاتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوي دي. دلته کې چونکې زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري، او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کړي او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي، چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساینسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید. نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولی، ځکه چې زمونږ تنقید مون پخپل دامنو چې خړپوس یا نو خړپوس حالت کې زمون تنقید دومره لوی وظیفه نشي تر سره کول او نه تر سره کړی دا
کیسر صاحب ته شاعر ته مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغیزمن کړی دی ستا مسافري هم له خپل کلی کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه څه فکر کوئ چې آیا د مسافریو د بلوطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چې کومې مسافرۍ دي او یا خصوصا ستاسې پر شاعري باندې دې څه اغېز کړی دی یا په مجموع کې ټولې دغه مسافرۍ پردیسۍ چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې پښتانه افغانان نورو هېوادونو ته مسافر شوي دي دې پر پښتو ادبیاتو څه اغېز کړی
داسې ده چې شاعري کله چې د شاعرۍ سره په تعلق کې مونږ د تجربې خبره کوو نو دلته د تجربې دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربې چې هغه ستا په ریئل لایف یعنې حقیقي ژوند کې تا حاصلې کړې وي دغه تجربې چې دي دستا د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستا د تخلیقي تجربې نه تیریږي نو دلته کې د تجربې دا دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقیقي تجربې یو تخلیقي تجربې دلته د دې شکلونه دوه مخې ته راغلل خو کله چې دغه حقیقي تجربې ستا د تخلیقي تجربې سره جوړیږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقیقي تجربې نه بغیر نشي ترسره کېدی یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستا خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې ده هغه نشي کېدلی زه دا ګڼم چې که زه د خپل ذات تر حده سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو دې صورتحال نه تېرېدل په داسې حالاتو کې چې که د یو سړي سره هغه د برداشت قوت نه و او یا دا دی چې هغه د هغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کېږي او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته په کار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې حاصلوي خام مواد هم حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه طبیعت دا استفاده کولی شم چې هماغه حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تېرومه نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وی دغه ریئل تجربې ما سره نه وی نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړی دی کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وی
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تېر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پېښ شوي دي دې هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي څه فکر کوئ آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو مونږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و کوم سیاسي غورځې پرځې مخې ته وې د کوم قومي انتشار سره مخ و د کوم مکار دښمن سره مخ د هغه په شاعري کې دا ټول عکسونه موجود دي خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي د یو خاص تخلیقي تجربې نه را تېرې شوي دي نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې مونږ د خوشحال خټک شاعري ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري وي که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس مونږ ته نه وی را رسېدلی هغه مونږ ته په رارسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی خو هغه ضایع نه شوله هغه مونږ ته را رسېدلې ده او مونږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو په دې مطلب دا دی چې حالات خپل معروض حالات موجود حالات هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي د هغه شاعري به ضایع شي او کوم دغه حالات د خام مواد په طور هغه راواخلي او د هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هېڅ قسمه شاعري چې د هغه نه ضایع کېدی شي نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدېدی شي
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واوروئ بیا به څو خبرې وکړو
ښه
Thank you.
د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي که څوک لیدل شي خوبونه نو خوبونه خدي زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول مالیار مالرا ګلان که خنجرونه خدي سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی د غیر واته ستاد ستر ګړنګونه خدي او ژوندۍ خواړه په ګنڈلو شونډو خوخ دي سره رازه د مړی دیو سوکړي اذانونه خدي او بے مقصد خو اسے هم چاپے روا کا خستے بے مقصد خو اسے هم چاپے روا کا خستے ہچا تھا غلی غلی موائے غگون خدی مونگ دا دنیا ادے نازک طبیعت سب ہوئے ہو مونگ دا دنیا ادے نازک طبیعت سب ہوئے ہو زما استا ترمینزا خپل نزاکتونه خدی او آخری شعر دے ما تخکاری گی چی کیسر و دم رخا ہم نوی ما تخکاری گی چی کیسر و دم رخا ہم نوی دا چی لورای خبر یا شعرونه خدی